سلام جوړ په خیر. کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانۍ مخې ته په یو چاودنې کې وژل شوې دي. په دې چاودنې کې څلور عام افغانان هم وژل شوي. د دې خبر جزئیات به درته په راپور مرکه کې ولرو. نور روسیې او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. نن غرمه په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په چاودنې کې څلور عام افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وایي چې ځانمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا پنخښوي وو او لامل یې چاودنه رامنځته شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دغه پیښه غندلې ده او د روسیې خلکو او حکومت ته تسلیت ویلې دی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د سفارت د لا خوندیتوب لپاره به اقدامات نور جدي اقدامات هم وشي. روسي رسنیو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګي لاروف له قول راپور کړی چې په کابل کې د روسي سفارت خپل امنیتي اقدامات زیات کړي دي او د طالبانو اضافي امنیتي او استخباراتي ځواکونه د کابل د پیښې په سیمه کې هم اضافه کړي دي. د کونړ د نورګل وسالې په مزارداري سیمه کې زلزلې دی او وی کورنۍ اته غړو ته مرګ شوب له اړولې او په دې او نور سیمو کې ګڼه کورونه اړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یته زلزلې کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ شوب له رسیدو خبرونه رسیدلې دي. خغل حنیف زیاته کړه چې خای د پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د پوینا سخته وو. د کونړ لالری پرتو او غرنۍ اوسمه معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بس پنور کوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅه د باندې 21 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دی ویلي چې کاناډا یې له دې پروګرام سره څومره مرسته کړې ده، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، بریټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لوی بس پنور کوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. لسترس د بوریس جانسون پر ځای د بریټانیا د صدر اعظم په توګه اعلان شو. او څلوېښت کلن ټریس نن په واکمن محافظه کار ګوند د نن د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ او د صدر اعظم په توګه غوره شو. جانسون د یوې اوږدې رسوایۍ په پایله کې چې د ده ادارې کمزورې کړه په جولای میاشت کې خپل استعفا اعلان کړه. ټریس د جانسون په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر وه. ټریس الله ترایزامی او ګریټ تاچر روس ته د برېټانیا دریمه خزینه صدر اعظم ده. او ایران د بهیت پاو پوړاندې د ځپن کې اقداماتو د زیاتوالي پترس کې د فرقې دولس پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکې په لرلو تورن کړی دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوی دي. په دې سیمه کې د اګست په 13 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوی و. په کابل کې د روسي د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانې مخې ته په یوې چاودنې کې وژل شول. په دې چاودنې کې چې نن سهار 11 بجې رامنځته شوې ده څلور عام افغانان هم وژل شوي دي. د دې پیښې جزئیات درته په راپور او مرکه کې هم لرو. د ترڅنګ په نورو راپورونو کې به واورې چې په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ شوب لاغخته ده.
اوسه پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نه نفر زخمیان او تر څلوېښت پورې کورونه زیانمن شوي دي.
او تاجکستان کې افغان مهاجرین په بد وضعیت کې دي.
زل لدیری مجبورای نه دلته غلین اولاد ته خطر و ماته خطر و نو په دې اساس باندې اوس فلن زدغه یو ډیر مشکلات سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چی
د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن غرمه په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په 14 کې څلور عام افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وین خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا پنه شوی وو او لامل یې 14 رمسته شو. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر له قول راپور کړی چې په کابل کې د روسیې سفارت خپل اقدامات زیات کړي دي او د طالبانو اضافي امنیتي او استخباراتي ځواکونه د کابل د پیښې په سیمه کې هم اضافه کړي دي. چې زیات په دې راپور کې وره
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې چې د روسي سفارت مخته وشو د روسي سفارت دوه کارکونکو ترڅنګ څلور افغانان ووژل شول او تر لاسو ډیر کسان ټپیان شول. خو عیني شاهدان بیا وایي چې تلفات ډیر دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې د روسي سفارت سره د 14 له عمله زموږ څلور تنه هیوادوال همدا شان دوه تنه د روسي سفارت کارمندان وژل شوي او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. ځانمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا پنهه شوی وو او له امله یې 14 رامسته شوی وه.
خو هغه عیني شاهدان چې د ویزې د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي رادیو ته وویل
تعداد ډیر وو. ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېر زړه بوکنون کې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول او زه خپل هم روغتون ته راغلم.
هغه شیبه چې 14 وشوه په ځان پوه نه شو ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو. تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
14 په کابل کې د روسي د سفارت مخې ته په داسې حال کې شوې چې خلک د ویزو اخیستلو لپاره په لیکه کې ولاړ وو او په سیمه کې د خلکو د ګڼه ګوڼې له امله احتمال شته چې د پیښې تلفات ډیر شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تایید کړه چې د سفارت دوه کارکونکي په دې برید کې وژل شوي. خو هیله یې ښودلې چې د دې پیښې عاملان پیدا او محاکمه شي.
یو ناپیژندل شوی وسلوال زموږ د سفارت د قونسلي څانګې له دروازې سره چاودیدونکو توک ته 14 ورکړه. دوه همکاران مو ووژل شول. موږ عاجل د سفارت بهر امنیتي تدابیر لا ډیر کړل. د طالبانو ځواکونه د سفارت شاوخوا ته ډیر او په سیمه کې مو استخباراتي او د جاسوسۍ ضد فعالیتونه ډیر کړل. هیله من یو چې ډیر ژر د دې ترهګریزې پیښې عاملان محاکمه شي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا برید خندلی او ویلي دي چې دا برید به د دوی او روسیې ترمنځ اړیکې زیانمنې نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دا برید خندلی دی. روسیه یو له هغو څو هیوادونو څخه ده چې د تیر کال د دوبي په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیست او سره له دې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی په خپل هیواد کې د طالبانو د حکومت سفیر منلی.
په راپور کې مو اوریدل چې نن غرمه په کابل کې د روسي سفارت مخې ته په 14 کې څلور عام افغانان او د روسي د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا پنهه شوی وو او پنهه شوی چې له امله روسه 14 رامنځته شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دغه پیښه غندلې ده او د سفارت د لخوا توب لپاره ویلي چې نور اقدامات به هم جدي کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له شړونکو فاروق وردک سره د سیاسي چارو کل شړونکو له فاروق فردا سره خبرې کړې دي چې په پایل کې مو نه دا پوښتنه دي چې د دې پیښه پر وړاندې د روسیې سمدستي احتمالي خبرګون باید څه وي.
تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه راپدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سوزلي جلسې هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله لپاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیې په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي او یو خبرداري ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځینې کړی بیا وایي چې روسیه به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه به له دې خبرې سره زیات توافق و نشم کولای، ځکه چې روسیه اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیه ور باندې حمله وکړي، او په سوریه کې روسیه حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غونډه چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیه به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او له بل پلوه روسیه په افغانستان باندې د حمله یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیره نه کړي. ولې د اوس د پاره ولیدل شي چې روسیه دغه اعلامیې په خپرولو سره بسنده کوي او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیه او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري، ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي غبرګون سره هم مخامخ شي او روسیه په دې خبره پوهیږي.
ایا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال دا کوم سفارت چې دلته خلاص دا وتړي؟
سفارت خو نشي تړلی، ځکه چې دغه ډیپلوماتیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیه کې هم د طالبانو سفارت فعال دی، ولې روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې لپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی، او د سفارت تړل د ډیپلوماتیکو مناسباتو تړل دی. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا سپتا سم په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیه سره لمخ نه دوستی لرله، او روسیه د طالبانو له اوږې نه د اشرف غنی په حکومت باندې ښې کلکې ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل دپاره د کرزي له خولې نه په روسیه کې پورته شوه، او دا خبره هم وشاربل شوه او تر دې حده پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیه او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیا د طالبانو د پاره د بین المللي استیجنو کې دراوتلو ډیره خو وسیله و، او روسیا وکول شو چې له طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد ښه استفاده وکړي. دغه دلایل چې روسیا او طالبان سره نږدې کړل، اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د مناسباتو د خرابولو د پاره ځکه پر مخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیا ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ور باندې حساب کول نن له تاسو سره نشته، او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا صاحب، روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنګیالي دي. دا د منځنۍ اسیا هېوادونو ته چې روسیه اوس ور باندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده یا کومې بلې ډلې؟
روسیا پر دو ټکو باندې همیشه اتکا کوي، کلوای وزر او کلوای لزره حزب تحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوی یا شمیرل شوی دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې حزب تحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل په هنتون کې هم شتون لري. روسیا له دې دواړو نه یادونه کوي. ولې زما له نظره حزب تحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري، ولې دا چې داعش خراسان ډله دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیه په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
د سیاسي چارو شړونکی فاروق فرداو چې د نن ورځې د پیښې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په کندهار ته ورشو. په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیر شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیر شپې زلزلې چې د رښتر په حساب زور 15.3 خودل شوه، لګ تر لګ یو 500 تنو ته مرګ جوړ بلاړه بلیدا. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکو احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپین کړي دي.
او
اوسه پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نه نفر زخمیان، او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي په نورګل ولسوالۍ کې. بارلس کورونه په توقی ولسوالۍ کې او یو کور په نرنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوی دی.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دی څلور نفر شهیدان شوي دي، او یو نفر په جوبګۍ کې شهید شوی دی، او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې دې زید مالی تلفات او خپل خلکو ته خوشپک نفر شهیدان شوی دي، نه نفر زخمیان دي.
بل خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته دیرش تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه دیرش تنه ټپیانو څخه څلی رشي تنه چې سطحي ټپیان وو ته درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانه چې عمر یې تقریبا پنځه اویا کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده، او پاتې پنځه نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره آمادګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری عمری رسنیو ته په لیږلې پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې دوه تنه ټپیان کړي او پنځلس کورونو ته زیان اړولی دی. همداراز په نورستان کې هم چارواکي د دوه تنو ټپي کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې یې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د چاودنې په غبرګون کې ویلي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې پورز د هرات په گازرګاه جماعت کې د ځانمرګي برید په پایله کې د طالب پلوي مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له چاودنې وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جماعتونو، قومي او مذهبي لګکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د توجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاري د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چانه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندې ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوی و. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش دلیل خونړی وبریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمانو او ملکیان هم وشل شوی. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلای ځپلې، خو دا ادعا تر ډیره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواژه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ مسؤلان وایي د دې سټیشن له شپږو څخه یوازې یو ریکټر له هم فعال دی. دا اټومي بټۍ اوس مهال د روسي پوځیانو په ولکه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ماموریت د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره په ساحه کې دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا سیمه کې د جګړو د پراخېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. چارواکي وایي اوس مهال د دې بټۍ له شپږو ریاکټرونو څخه یوازې یو فعال دی. د چارواکو په وینا دا ریاکټر د اوکراین د برېښنا د سیستم او د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو لپاره د اړتیا وړ برېښنا چمتو کوي. د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي ادارې انرهو اټوم نن په یو بیان کې وویل دا بټۍ د اټومي وړانګو او د اور لګیدنې د مخنیوي د امنیتي اقداماتو له اصولو له احتمالي سرغړونو سره سره فعالیت کوي. روسیې چې د زاپوریژیا تاسیسات په ولکه کې دي پر اوکراین تور لګولی چې غواړي دا ځای په زور ونیسي، خو اوکراین دا تور رد کړی دی. د اروپا تر ټولو ستر اټومي تاسیسات په زاپوریژیا کې دي او دا ویره شته چې که په دې سیمه کې جګړې دوام وکړي نو یو اټومي ناورین به رامنځته شي. اوکراین او لویدیز هیوادونه بیا روسیه تورنوي چې په دې بټۍ کې دننه درنې وسلې ځای پر ځای کړي، ځکه پوهیږي چې اوکراین به برید پرې ونه کړي. مسکو هم دا تورونه ردوي، خو د چاپیریال د یو احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره د دې بټۍ د غیر پوځي کولو د وړاندیزونو پر وړاندې مقاومت کوي. د زاپوریژیا د تاسیساتو په شاوخوا کې د جګړو له پیل وروسته د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA تیرونه د سیمه تخپل څارونکو ماموریت واستو، خو د روسي تاس خبری آژانس د یو روسي کارپول قوله چې د دې ماموریت په ترڅ کې هلته حاضر و خبر ورکړ چې د دې ډلګې څو غړي د شنبه په ورځ له دې ساحه ووتل او ورپسې یو شمیر نورو غړو هم ساحه پریښوده او یوازې دوه غړي هلته پاتې شول. تمه ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره به د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د ماموریت په اړه خپل راپور پر روانو ورځو کې خپور کړي.
له خبرونو ور اخوا
په دې وروستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې په دې هیواد ته یې پناه وروړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره له دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ په چارو کې د عالي کمشنرۍ او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکړل شوي، بیا هم په دې وروستیو کې له دې هیواده ایستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کور د پر له سودا کموت و نو د غریب خاطر باندې د ورځې نه شو راوتل کله ډیری او نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راوتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې لدې ویری چې د تاجکستان د پولیسو لخوا وننیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کور نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زل ډیری مجبورای نه دلته غل اولاد ته خطر وو، ماته خطر وو، نو په دې اساس باندې اوس فلن زدا غسی یو ډیر مشکلات سره زما په پرقام باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغه سه مشکلات لري. که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې او که دلته وسیګو نو د دولت نه مرو د ریپورت په دې رنګ بیرونه شو تلای د سازمان باندې می دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکي د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریانو سره موږ تسریو.
په تاجکستان کې مشت افغان کډوال وای دوی سره لدی چې د یو ان ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له زرو تر درې زرو ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالۍ کارتونه هم لري، هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي. ټول قانوني کډوال دي، خو اوس هر کس نیسي. زما یو دوست چې نیولی وو ورته ویلی و چې اوس زموږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده. له هغې وروسته ټول له تاجکستان باسو. یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې، خو په تېرې دریو څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیول تر 600 کسانو پورې افغانستان ته لیږي. تېره شپه یې هم 15 کورنۍ ولېږلې. خلکو بېخي روحیې له لاسه ورکړې او له کوره وتلی نه شي.
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لورې ونیول شو او افغانستان ته ولېږل شو، وایي نوره کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او دی له خپل ورور سره په افغانستان کې دی. نوموړی وایي دومره وخت هم ورنه کړل شو چې خپلې کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه یې معلومات ورکړي.
موږ یې یو موټر څخه را کښته کړو او بل موټر کې کېنولو. د امنیت خلک هم راسره وو او سرحد ته یې راوستلو. هر څه مې چې ورته وویل چې موبایل مې راکړي چې کورنۍ سره مې خبرې وکړم. اسناد لرو او تاسې بې دلیله موږ ریپورت کوي، خو زموږ خبره یې وانه ورېده او مستقیم سرحد ته راوړلو.
له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو په تاجکستان کې د تیر جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوي، لامل یې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځې لپاره د ټینګو امنیتي تدابیرو نیول دي. خو نوموړی زیاتوي په دې اړه یې د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي.
هغه دوستان چې اخراج شوي دي له ټولو سره یې په اړیکه کې یم. کورنۍ ته یې ورغلی یم او ټول اسنادونه مې له نږدې لیدلي دي. اړتیا ده چې د دوی اسنادونه یو ځل بیا وارزول شي. زه له هغوی سره چې په افغانستان کې دي یا یې کورنۍ دلته دي، همدا ډول له نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره په اړیکه کې یم. هیله من یم چې دا ارزونه په ښه ډول وشي، بیا یې ټول موارد له خلکو سره شریک کړو.
سره له دې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي، خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. هڅه مو وکړه له تاجکستانه د وستل شوي افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو، خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه همدومره وو. په پای کې به ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي دا وور.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د ټکنو ذکر نه تاسو سره په تماس کې ما بعد سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې روز زمونږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځ سیمې کې مې دي کنه دغه به سي نت دي سي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو د لپاره کار کوي، ټلیفون نه، د انټرنیټ د لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله وګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی. زه خو دې زنګونه وواله وې کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړی زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په ګروپو کوري خلکو ټلیفون خسته دي. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي چې سره کم انټرنیټ دې غږی غشان دې غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ نه خلکو د روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د کور سقوط دي صفر کې ضربې دي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه لا دي زمونږ په حال رقم چې وسلام ګل دین چې نروال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د وروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته دی په افغانستان کې کوم حالات روان دي. سترګې په ولې پټوي ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا تور د شو دي سپین دي. او تاسو نو چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان تپوس کیږي، نه د انسان تپوس کیږي، نه د حیوان تپوس کیږي. ول سترګې پټوي ملل متحده چې جلسه او شوراګانې کوي، خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي، په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشي، یو ریاست لچ ورشي، یو رئیس دې پکې، ټول خپل خوره ورور راره راوست دي چې واد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري، او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي، په دې افغانانو باندې رحم وکړي. او د نږدې نه راشي، تاسو دا حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خولې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی